د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه دوی می یو ساعته خبری مجلې ته مو خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیر عادل راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کله کوټه کې وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر کیلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسی خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again, we request this council to call on Taliban to stop.
غلی رازوی یو ور بیا له شورا غواړو طالبانو وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځنګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخاباتو پورس په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشنبی پورس پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګه شپږوشت کسان وژل او 23 نورې ټپیان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګه 22 کسان وژل او 23 نورې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه پورس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانۍ ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده. یو څلوېښت کلن و او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشنبه پورس د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمېر 1200 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د ډسمبر مشکې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سیشنبه پر اساس پرته لدی چې د ایران نوم یاد کړي پر خپل فیسبوک لیکلي لګاونډي هیوادونو ادا ته من نه شي دی وی ترهګری ډلې چلای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته یو نیم سل میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال د مرکزي بغلان په حسن تال سیمه کې همدارس په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو له خوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلور ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان یوولس ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. تر دې مخکې د دې ایالت د ښځینه زده کړو لوړ پوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیګل شوي امر کې ویل شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي، او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینهو له ناسم چلند خوندي وي، خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخې نیوکې وشوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سېشنبې په ورځ په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرۍ اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی، او درېیم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیا وی درې پولیساتی د شمالي کوریا هغه وسلوالو کبنیون کوټه پیان کړی چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشن می پروزو ویل پیخه هغه محل رامینځته شو چې روسی سرحدي ساتونکو د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یو لس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړی دی. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه، او دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل
We remain steadfast in our commitment to the
موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. په دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمېر 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد د تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څیړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څیړي.
موږ ټول شواهد څیړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونې ته ځانګړې ده. بیا مام سهار په خیر. رازول لومړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړه چې تېره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجملاند راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبه په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2020 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی و، د جرمنی او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. د تر دې مخکې چین غوښتل د دې هواد دی ویلارې یو کمربند یو ټریلیون ډالر ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې وړاندې سره موافق نه و چې لکبلې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبه څخه سه شنبه ته وسنډیدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پریکړه لیک مسودې ته د مثبت رای په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ.
It must be pointed out that helping the Afghan
economy دا وی باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هواد کې سول او ثبات رامنست شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هواد حق نه لري چې د یو بهتره شوند لرلو په لار کې د افغانانو خن شي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا لټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هواد کې دایمي سولې ته پر خپل شونه ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا لغړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو سو په افغانستان کې د سولې امنیت او بشری حقوقونو په برخه کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استادو د سی شنبه د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خنړی بریدونه چې لسکونه کسان مړاو ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادلی راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راس وایي یو ار بی ال د شورا څخه غواړو چې له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ پر رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدی. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کابله جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات خبرو. د کابل د 14 د وژل شویو شمیر 22 تر رسیدلی او ټپیان 8 ښودل شوی. د کورونا چار وزارت وی پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري برید وشو. شپږ پوځیان هم په وژل شوو کې شامل دي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیشمه پوراستر غرمه ورسته انتحاري کس د کابل خر په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې 14 وره. د پیښې شایدان وایي 14 هغه وخت رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت د پیژندل مراجین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوی وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې وو او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې لاس ورکړی. ازادي راډیو ته وویل چې له دیرش تر څلوېښت کسان په دې ځای کې وو.
یو او 15 دقیقې وی چې غوښتل مو د نن لار شو چې ناڅاپه 14 نه وشو. زموږ ملګری او هغه خلک چې غوښتل د نن لار شي ټول شهیدان شول.
د پیښې له ځای لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو په اړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې 24 او 30 کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوې هیڅ خبر نه دی.
له ډزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ویلي خو له بل نه یې خبر نه یم.
د دغه پیښې یو شمېر چاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې وړ چاپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوه پوځي او پاتې نور یې ملکیان دي. د دغه پیښې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
صاحب کوتای زیاتر از دولت اس کې امنیت
په دې کې د دولت نه غیړې دي چې زموږ امنیت نشي نیولی. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې بداسي وي؟ د یتیم او بېوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپي شوي دي.
د
کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په دې پیښه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او اته د شنور ملکیان ټپیان شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفاتو سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږ ویشت کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي راډیو ډاٹ کام.
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یوه کلکه کړی ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی و. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کیږي زیات خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقاني شبکې د فعالیت مخنیوي وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر سارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نخ نه د سرګند کړي چې ثابت کړي چې له پخوانی متحد القاعده سره اړیکی پرې کړي دي. د یو شمیر سارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله لا هم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو د اړیکو د پریکون هیڅ نخه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکو کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب لورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از او بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خورې په ترنیمایي زیات برخه واکمندي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگتن ته ویلي چې د القاعده رهبری چرته ده؟ د یو شمیر سارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه ده. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وای چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې خپو هیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصر الله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وای چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یو نړیواله شبکه ده. خو د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرني وسلوال په سوریا او افغانستان کې میشتي. د القاعده شبکې بنسټ اخیستونکي اسامه بن لادن د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووجل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. زواهری د سپتمبر د 2013 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خبرونې مشر بیل روګیو په یو مقاله کې چې له دیموکراسي او د دفاع بنیاد خبره کړي لیکلي چې د زواهری تازه پیغام سرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
په پروان او کابل کې د سه‌شنبې ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشون کې پرون تر غرمې مخکې نشته یو لس په جواب 24 دقیقې د چاریکار په شار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډې ته څیرمه 14 وکړه. بل ځان بشون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نشته بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغه دوه پیښو په لسکونو کسانو وشل. د دې 14 مسولیت طالبانو منلای دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندیشنو سربیره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په روسي او نوي کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانې لیکي په چاریکارو کې د سه‌شنبې د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو ځله تلاشي شوی وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپېته کلن دوکاندار خبره راخلی چې وایي خلک د انتحاري 14 له عمله د انتخاباتو غونډو ته نځي. دغه دوکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غنی د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 3 تنو یې لوی غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې 40 تنه یې ووشل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداري ورکړې ده چې افغانان په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه د روانې میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز یې رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جګپوري امریکایي جنرال تاد ولټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمي هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com کې هم واورئ. په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟ په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی دی. په رپورټ کې خلک وایي تر ولسمشری د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسیون غړي باید رد شوي 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ. رپورټ
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د 19 مرکزونو نوملړ ولېږئ چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه په څلورم موزه بابا جیپورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نه پرانیستل شوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد ما
دی وای بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د 19 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو وز د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړم کمیسیون را سره ونه مني. اوس خلق او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نور خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسولینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو ترڅنګ د ناوی او ترخ ناور ترمنځ منطقې د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفک او د لشکرګاه د څلورمې او زی باباجي په شمول د ګرش ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسمې دي چې خلک نسی کولای په ولسمشریز ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغو کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایه اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایه ورکولو چنده د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت شسلاندی راغلی دي موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید هغه ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند ساحوي دفتر مسولین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رات کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخې مرکزی دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي تر اوسه پورې لالس ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو په دې اړوند به بیا زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسولین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولای سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الاستایی د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ورستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبري وکړي. لبلې خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وای هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څیړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د درون الوتکو په وسیله شوی دی بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست راخ کله. مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو او ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي.
We're evaluating all the evidence.
مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بے بنسټه وباله. په یمن کې حوثی اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبه په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 قسمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت ویل دی برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم شپږ میلیونه بیرل راکم شوه. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي د سی بي اس تلویزیوني شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا دری اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنی می بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر خکیلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیري هویت په ډاګه کړ چې د دوشمې پرس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړو عملیاتو د قومندانې ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیري ګرین گرین بیرټ نومیده یو څلوېښت کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي. د رویټرز خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به یې همکاران په بغلان کې د برېښنا د پرې شویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته یو نیم سل میګاواټه برېښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د برېښنا مزي وشتلي او له څلورو ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې برېښنا نشته. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغه وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتبا او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل د لند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګه د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان پنهخه کړی د مطلب ورکړې ویل دي زکه وبچ په کاریز کې وچ نشي په لخت کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملکانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سوله امانځې لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوښتنه چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدل نشي کېده. جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلي د افغانستان جنگونه په خارونو کې شروع دي، ملکی تلفات زیات شوی دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو می غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. او داوود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅ کله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما مخپاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو. له موږ سره پاتې شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می مالک خیالی گل.
په ځینې کورنیو کې دی الک او انجلی ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
د انسان د ازړه خپلواک نه ده دا دی الله په لاس کې
تصویر په ټوله دنیا کې دا کار ده چې پیږي چې په ټوله دنیا کې خلک دی الک انجری تر منځ فرق کوي
پیږي په دې خو دغه انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سنگیر سپینې په دې کې نه دوه نه خو باید تجربه حاصل کو کنه
دا کار څنګه داس د کورنۍ دی الک انجری تر منځ فرق کوي
دا خو کار نه ده په دې نه ده چې وایي د سارا غم به راوړې کور ته د کور کمه ځي چې کور کې د هلک او د نجلۍ تر منځه یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیري کېږي
ته خپله لورګانې لرې
هو
څومره دې له زمانو سره فرق کوي
یاره الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی
نور کسان دې لیدلي چې دا کار کوي
ډېر په زرګونو کسان مې لیدلي دي جنجلی پیدا سی لاس شپی پا غکور ده خدای رحمت و ریوالک چی پیدا سی پینز شپی
نو بیاوالی فرق کی گی دیم
فرق خوب دی کی گی که دوغن یو سره زن سر خپل قضاوتو کی او دا پکرو نو کی نو افغانستان که والی ده غسی حال را غلی
علت هم داره چی فکر نکی
فکر نکی کنه یو سره سوج نکی
پا خپل کور کری زوی دی دیر پا درد لگی دلی که لور دی
دوالا اول ما تا لور پا درد لگی دلی زکه چې مثلا په دې چې مشران می لورګانې و چیرته چې د کور جنجال غون په لورګانو باندې زمون وړکی واته چې و زمون رالوې سه لورګانو خوارانه پر دې کورو تلاړل کڅم ورکړی خو ته خو کنه نو خدای به بیا موږ نه پښتنه
اغه کورنۍ او ته دې هله کوي انجلی تر منځ فرق کوي دا مشوره څه ده
هما مشوره ده چې دغه کورنۍ چې د هله کو د انجلی په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خوده خدای مسول ده اغا ورکړه او دادو گرفت دی الله په لاس کې
ازادي رادیو ته غوږیست اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته خبرو
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دېونې خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ واستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده لومړی به دا مرکه سره وورو وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو ښاغلی فضلی د مرکه په سر کې د پښتنو ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي تری وی وقفه وروسته به له شغلی فضل تخوارو
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اتم میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات فساد ناخوالی او اداري ستونزې وي همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدی چې کله بودیجه دی وزارت ته او دی وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده او ملي بودیجه کې ډیر ستونزې وي هغه ستونزې ته په کتو د مالی محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله د مالی وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنۍ او معلولینو ته کفایت نه کاوه روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکوي موږ وتوانیدو چې په پینزو میاشتو کې 2 میلیارډ افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسول. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر مخته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د پینزو میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې مخته 8 میلیارډ افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه دوام لري. یو هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوي او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډېری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کوو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کیږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای شي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. لبنې برخینا موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانې ګو چې ټول ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د دریم مهمه برخه مداده چې موږ په بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټول ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لا حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې مناسب دی خو واجب دی شرایط نه دی هغوی لمنځه یوسو او د دې ترڅنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو او د دې ترڅنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخلي.